یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیمه ورځ مو مبارک سه. د دې خپرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی و. دا یو ساعته خبری خپرونه په خبرونو پیلوو له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوې دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې وې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وې او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې دې د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیر د اختر په مناسبت خوشې کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه په هغه کې ویلي وو چې دا سرتیری په کندوز، اورزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشې سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنۍ چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یوه بیان کې چې نن د اګست په 12 خپور سوی راغلی دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی له خپل هندي سیال سوبرامنیم جیشنکر سره پرون په پیکینګ کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یی ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلې کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایات کوتیا سیمه کې پر لویه لار سوې ده او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکي ډله سیمې ته رسېدلې او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت ته رسېدلې ده. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمننو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پور کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته غواړی است ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته. آیا وسلولو طالبانو رشتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو له یو شنون کې سره مو هم د طالبانو پر دغه نا اعلان سوی احتمالي اوربند خبرې کړي.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موسی کلا پورې شته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نا اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلوالو طالبانو د نا اعلان سوي اوربند یادونه سوې وه. پیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون له لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سلی صاحب، که څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ او تر دې دمه نه د طالبانو له لوري او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کومې سترې پېښې، امنیتي پېښې، کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي. له کوم خلکو سره په کابل کې چې موږ خبرې کړي، همدارنګه په ولایتونو کې، دوی خوښ دي. وایي موږ د دې هیله لرو. البته په کابل کې دوه اوسېدونکي، اطاول حق او حکیم صفای، ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دې لپاره چې طالبان لوري د یو نو اعلان شوي اوربند په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوي. خو دوی وایي چې همداسې دا د دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه په راتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او د خو د کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي، دوی اداره دوي چې طالبانو د اوربند کړی وي، هغه که ښکاره دي یا که په پټه یا نه اعلان شوی. دوی وایي د طالبانو له لوري دیارلس امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي. او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینې شپږ او یا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبانو له لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګه تیره ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل یو اخصیص پیغام کې ویلي چې هغه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې که چیرې له دواړو لوري نه همداسې هغه درک واوسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بلې فیروزه جانې، تاسو له شنونکو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی نو ولې نه اعلان سوی اوربند کوي، ولې په امن نه اعلانوي؟
او بلې، له کوم شنون کې سره چې ما خبرې کړې دي دوی نظر دا دی وایي دا یو ډول د دوی نیت ښیي چې په راتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکړي. او که څه هم د اوس لپاره ځینې دوی هغه ملحوظات لري، نه غواړي که هغه سیاسي لامل واوسي کوم بل لامل واوسي، نه غواړي چې په ښکاره باندې وښیي چې راسي سولې ته او بالاخره په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې په اخترونو کې هغه خپله لیوالتیا د سولې لپاره ښیي.
ډېره مننه له فیروزي عزیزي څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تېرې شوې دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا نه اعلان سوی اوربند سوی او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو د خوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزي عزیزي د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آریس سره خبرې کړې دي.
په کتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سږ کال خو بیا ملا هیبت الله اخوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوي کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل او هم افغان حکومت. دوار طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوش کړه چې دا به لکم درخواست یا به لکم مذاکره یا به لکم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په لوګر کې بمبارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبان لوري او هم د افغان حکومت لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا کوي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به د ډیر نوی تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لور له خوا څخه پیل شي او ان شاء الله امیدواري دي چې څه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شنن کوي عبدالباری ارز و چې ویلې وسله ولو طالبانو د لوی اختر په دروي ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند لمخې په افغانستان کې لوی حمله نه دي کړې. خو وسله ولو طالبانو سږ کال د پسرلي له پیله د انتحاري او ډلې حملو په خونړۍ لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم وسله ولو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، اول خو د اختر دریمه ورځ مو مبارک سه. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو حقوق بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغیز کړی؟
بلې صالح صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د دریمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تیرې کړي وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 950 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټر په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمېدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 43 یعنی 130 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهاله چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې په خوای شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرل تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300,000 بیرل تیلو تر لویدلی دی. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوی ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه به هم ډیره لوړوي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 2 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللي وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د دې هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنکول شي چې خپل تیل صادر کړي نو نور هیوادونه ته به هم اجازه ورنکړي چې د هرمز لتنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا په صادراتو ډیره برخه هم دی تنګي څخه کیږي د تنګي به بند کړي پرسته کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه واز د چې دغه ګواخ کړي په ورسته کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکو کشتۍ هم ایسار کړي او ځینې نور ګواښونکي اقدامات هم کړي خو تر اوسه پورې ایران د دغو بندیزونو د دفع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډیره مننه له نوریاس نوري څخه هم واوریدل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمن د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته رقم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې ځینی سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډلهیزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو د غرض افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایر سره په مستقیم تماس کړی. دای صاحب څنګه وو اختر په هلمند ولایت کې د غرس په ولسوالۍ کې؟
صلی صاحب اختر دې مبارک سره سلامونه جلالو صاحب او ټول ته او تاسو ټول ته د ټول هیواد په څیر هلمند هم کوم تاسو چې یو لنا امن ولایت څخه دی. هلمند آرام وو، د جنگ لومړي کرشي آرام وي، هیڅ ډول برید د طالبان لخوا د امنیتي بلاکونو پر پورسو او پرکونو باندې نه دي. او یوازې دغه اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو وربان بیان کوي، فرق دا و چې د دولتي سیمو مختلف ولسوالۍ چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، ما د طالبانو د سیمې خلک امکان د حکومت سیمو ته راځي.
بله ډېر مننه. د ټلیفون کرښه صفانه د کیو څه ځای بدل کړی دی صاحب؟ دغه د نا اعلان سوي اوربند خبره هلته چارواکو یا هم شنونکو څومره تایید کړی دی چې آیا رښتیا هم یو نو اعلان سوي اوربند سوی دی د دوړو لوریو ترمنځ که څنګه؟
وجود درلود او د حکومت لوري هم څه ډزې چا باندې برید نه دی کړی د طالبانو سره په کمربندې سیمو کې، او د طالبانو لخوا هم پر کمربندې سیمو باندې هیڅ نه و کار وکړ.
دایس په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجی کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نا اعلان سوي اوربند پر مهال ځنډول سوي کې اوسم جریان لري.
بله، تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی او مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنځ د ترخنه ورسمه کې عملیات ول، اما اوس ورځ کې چې نن د اختر درېم ورځ هم ده هغه عملیات درېدلې دي او عملیات نشته. او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و د لارې د خلاصولو ترې وځای او بیا د اکمالات کولو د پاره و چې د مارجی مرکز سرتیرو ته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پای ته ورسېدل. هیڅ نو عملیات وجود نه لري.
ډیر مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. دوه ویل چې په دې ولایت کې هم د نه اعلان سوي اوربند پر مهال کومه لویه پیښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. له هلمند څخه ورزو کندهار ته. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوس د تازه میوې فصل د صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبي ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایي پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه الوړه کړې او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلوېښت زره شپږ اتیا زره پلس او څو کېدلې، متاسفانه شش کال باید وای چې دواله که دو څلوېښت زره څوک دای کېږي. تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر شي
بلخوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یوه موضوع ده زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې دوی د خپلو تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا رارسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موقع باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان، هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله یې د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
اوس چې کومه میوه ځي هغه ګرد سپړل کیږي، کټران سیرل کیږي، پلاستیکانې کې هغه سرل کیږي، هغه بیا په ګونیو کې اچول کیږي. د کوم پروسیسنګ او پیکینګ چې سوی دی دلې هغه ګرد د وږې په ګمره کې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د هندوستان نورو مارکیټو ته په ګونیو کې صادرېږي.
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بنا وایي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل مو هغه ته دغه کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پورې د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دي، دوبای پکې جبل علی دي او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ ورته ورکړو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه، په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیې د کمولو لپاره د چابهار بندر تر څنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
تاسو لا پیغامونو
میرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بنده کړي. بیا هم مالا تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام، میرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته ټولو اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبوت الله صاحب، ایبوت الله صاحب ته پیغام پرېښی دا والله ملت سره دی. طالبان شپه اختر کې ښه چلانو کې شکه چا ور سره کولای ور باندې بده ور سره کولای او شکه چا کولای سوله بده کړی. ته بیا اوسم شته د چیشک خپل وینو د الله سره دی. په فارا کې د څو نفر شهیدان او زخمیان کو په حساب سي کې په کابل کې د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر بند نور هم تواز شو سره کې شو خو ساره اوسې ور باندې کړی وای. عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره کې خدای دې هدایت کړو نور څه درته وایي. سلام.
السلام علیکم زانور صدیقی د پکتیا ولایت د یریوب زازای ورسوالنه خبر کوم او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د نیکمر لوی اختر مبارکي وایم خاص کر افغانانو ته الله دیو کې چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور دی مونږ سوله غواړو اراده زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمنځو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان مدني